د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړي السلام علیکم. په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن اعلان شو، په دې ډله کې کوم کسان راغونډ شوي دي؟ د پاکستان او افغانستان د مشانو د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو مخبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه داري چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز سره نږدې د موټر بم چاودنه شوې ده، او د انډونیزیا په مرکز جاګارتا کې نن چاودنې شوې دي او ورسره جوخت ډزې پیل شوې دي. د دغو یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
د انور الحق هدی په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونه غړي او عام خلکو نن په ولاریون کې د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش غوښتونکي شول، او په فرا کې نن په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. پوره خبرونه د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه اپوزیسیون مشر انور الحق هدی نن ویل چې د پمشرۍ اپوزیسیون یا نوی ملي جبهه کې لزګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري، او د اوسنیو ټولو کړکیچونو د حل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. خغلی هدی ویل چې د اوسنی حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي، او له خلکو سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوې. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د ټولنیز عدالت غورځنګ لزګون غړي او عوام خلکو نن پیولاریون کې د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش غوښتونکي شول. لاریون کونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل او په دې برخه کې هر ډول سیاسي او قانوني خنډ هوار کړي. لاریون کونکو خپل لاریون د کابل له بهارستانه پیل کړ، خو کله چې لاریون ورورو په تاریخوالي بدلید او د حکومت د مشرانو عکسونه ته اور چول کېد، د پولیسو لخوا مخاوني ول شو. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې له سړک نه د یو بس په اوښتو سره درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فراه د والی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې د پیښنن سهار د هرات کندهار په لوی لار له سړک نه یو خوړ ته د 303 ډوله بس موټر په غورځېدو سره وشو، او زیانمن شوي کسان ټول د فراه اوسیدونکو چې هرات ته روانو. خغلی مهری ویل د پیښې ټپیان د درملنې لپاره هرات ته انتقال شوي، او پیښه د موټر چلونکي د بی احتیاطۍ له امله رامنځته شوې. او په پکتیکا ولایت کې د 6.3 میلیون افغانۍ په لګښت دیرش کلیوالي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیکا والی امین الله شارق د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پروژو کې د څښاک اوبو لپاره د ساګانو کیندل، د سړکونو او پلچکونو جوړول، او د جرګو او مرکو لپاره د ځانګړیو سالونونو رغول شامل دي. د خغلی شارق په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې بل دغو پروژو نه څه باندې 3000 کورنۍ برخمنې شي. نو د افغانستان مربوطو ایم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به صادق رښتینه در واوروي.
د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو موټر بم چاودنی 15 کسان وژلي او کم تر کمه 19 نور ټپیان کړي. د ترکیه چارواکي وایي چې دغه بم چاودنه تیر شپه په دیار ایالت په چنار شار کې چې اکثره اوسیدونکو کوردان دي رامنځته شوی. ویل کېږي چې دوه کسان په چاودنه کې وژل شوي او درې نور د چاودنې ځای ته نږدې د یو تعمیر د چپکېدو له امله وژل شوي دي. د چارواک په وینا تر چاودنې وروسته حمله کوونکو د پولیسو پر مرکز د راکټ او ماشیندار ډزې کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ترکیې چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې د کوردستان د کارګری ګوند لاس لري. د ترکیې په چنار کې دغه حمله یو ورځ وروسته تر هغه رامنځته کیږي چې د دې هیواد د مرکز استانبول په سلطان احمد سیمه کې لاس تنه جرمنیان ووجل شول. ترکیې ویلي چې د استانبول په دغه چاودنه کې د داعش ډلې وسلوالو لاس درلود. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وسوې او ورسره جوخت ډزې پیل شوې. پولیس وایي چې لشترلژه یو چاودنه شایي انتحاري وي. لشترلژه شپږ چاودنې سوي او شهیدان وایي چې درې مړې لیدلې دي. یو چاودنه د قهوې په مشهور کافي سټارباکس کې سوي او وروسته امنیتي ځواکونه لیدل سوي چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټیوټر لیکلی چې یو چاودنه د سارینا مال په نوم د پلورنځیو مخته سوي چې د انډونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دغه مرکز او د هغه کړکیو لیرې وسی چې ویره ده ممکن هلته نوري چاودنې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اتمی پروګرام د موافقې په اساس خپلې کلیدي ژمنې پوره کړې، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم سي. ښاغلی کیری پرون چهارشنبه وویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریکټر ویجاړولو ته خورا ورلنسوي. د همداراز وویل یوازې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر ماته حال راکړ چې د اټومي ریکټر پلاتیوم نور نسته او په څو ساعتونو کې به ویجاړ او له کانکریټو ډک سي. د همداراز وویل کله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې، بندیزونه به لیرې سي. او یو عراقي پناه اخیستونکی چې ویل کیږي د داعش ډلې ملګری به وي او غوښتل یې چې د امریکا د تگزاس ایالت په یو لوی مارکیټ کې بم ځای پر ځای کړي په بند محکوم شوی. عمر سید الله هردان په 2009 میلادي کال کې د تگزاس ایالت په یوستن ښار کې پناه اخیستې وه. ویل کیږي چې دی د تورستي ډلو سره په همکاري تورن شوی او پر خپلو کړنو اعتراف کړی. د عین شاهدانو تر خبرو وروسته چې هردان یې د تگزاس په یو مارکیټ کې د بم ایښودو په جرم تورن کړ، قاضي د نوموړي د بند حکم صادر کړ. د هردان د نیول کېدو سره د تگزاس والي د ولسمشر اوباما د مهاجرینو پر سیاست انتقاد کړی. نوموړي د جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د مهاجرینو پر سیاست د بیا کتنې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د حکومت اپوزیسیون اعلان شو. وړاندې مولدې خبرو چې کوم کسان په دې ډله کې راغونډ شوي دي او هدف یې څه دی، د اپوزیسیون په اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی.
اپوزیسیون په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی، په حقیقت کې اپوزیسیون د حکومت همکار دی.
خو د اپوزیسیون وایي چې باید ورلمخه انتخابات وشي. د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د سریاستم د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو مو خبرو. د نورستان والی د دغه ولایت وکیلان د طالبانو په ملاتړ تورنوي.
زما د وکیل سیبانو سره د اختلاف تکیم ده، هغه چې کداراندې د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي، همدغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی خپل ترنبوت.
د لوبو له میدانه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ د راتلونکو پروګرامونو له جزئیاتو خبرو.
دا افغانستان کې زبور لمدا پلان ده چې دا د بشپړ غوښتو لرونکي وادونو سره چې لوبي اخلي تر سره کوي، تر څو د لوبغاړو په ورکیاو کې خواله رامنځته شي.
د کور کلی په پروګرام کې مو د یو دود مسله چړلې.
په هغه باندې چې مړای وشي یا لک روپۍ یا زیات یا کم، هغه په هیڅ صورت نه لري.
د افغانستان د نوی ملي چپې په نوم سیاسي اپوزيسيون د خپل موجودیت د اعلان ترڅنګ په هیواد کې ژر تر ژره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د دغه چپې غړیو نن د ملي وحدت حکومت د خپل ژمنو په عمل کېدو کې ناکام وباله. قسیم سولمل د ملي چپې د پرانستولو غونډه تنن ورغله دی او جزئیات راکوي.
د ملي جبهه په نوم نوې جوړ شوی سیاسي اپوزيشن ټینګار کوي چې له قانوني لارو د حکومت بدلون په افغانستان کې رواني نخوالې لمنځه وړلې سي. د دغه جبهه غړو چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي د بیلابیلو ګوندونو غړي او مدني فعالان پکې غړي توپ لري، د پنځشنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. د ملي جبهه مشر او د سوداګرۍ او مالی پخواني وزیر انوار الحق هدي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د ملي وحدت حکومت باید خپل ځای بل حکومت ته پرېږدي.
دا افغانستان د ملي جبهه په ان دا افغانستان تشکوم د ملي وحدت حکومت باید په قانوني ډول خپل ځای د تازه انتخاباتو لري، د اساسي قانون سره سم یو نوی مشروع باکفایت او صادق حکومت ته پریږدي.
شغلی هدی ویل چې د ملي وحدت حکومت جوړش د اساسي قانون خلاف دی او په خبره حکومت د مشروعیت له بحران سره مخامخ دی. د زیاته کړی چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودی، شی حکومتوالۍ او نور برخو کې پاتره غلې دی او د غرض د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د حکومت د روانو هڅو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. د افغانستان ملي جبهه همدارنګه خبرداري ورکوي چې حکومت شاید د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړه نسی کړی او اوسنۍ حکومت په همدې شکل دوام وکړي چې په هغه صورت کې به د دوی په وینا پر وړاندې قانوني مبارزه پیل کړي. په همدې حال کې د عدالت او پراختیا ګوند مشر سید حسین سید جواد حسینی چې د ملي جبهه غړي توپ لري، دغه جبهه په پرانسخونډه کې د سیاسي اپوزيشن د جوړېدو د اهمیت په اړه ویل:
در نظام های دموکراتیک و مردم سالار و د یوې په دیموکراتیکو ولسی نظامونو کې د اپوزیسیون ډلې شتون یو ضروري مسله ده. په حقیقت کې اپوزیسیون د خلکو سترګې او غوږونه د حکومت څارونکی او د ملت ژبه ده. شغلی حسینی وای یوازې د اپوزیسیون په موجودیت کې د حکومت فساد، کمکاری او د قانون نقص ته متوجه کولای سي. د ملي جبهې غړو په اساسي قانون کې له بدلون سره هم مخالفت څرګند کړ او اوسنی ریاستي نظام د افغانستان لپاره غوره وبلی. څه باندې میاشت مخکې د حراست او ثبات په نامه هم یوه شورا جوړه سوې چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل ښودل سوي وه. د ثبات او حراست په نوم شورا کې بیا اکثره د جهادي تنظیمونو مشران، پخواني قمندانان، د حامد کرزي د حکومت وزیران او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. افغان حکومت تر اوسه د ملي جبهې د غوښتنو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار د خپلو ژمنو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د نوی ملي چپې سیاسي اپوزيشن جوړ شو او ویل چې باید انتخابات وشي او د دوی په وینا د ملي وحدت حکومت خپل شمني نه دي تر سره کړي، ځای باید بل حکومت ته پریشتي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اپوزيشن جوړول یو ضرورت ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمن د سیاسي چارو له کارپوه داود مایار سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د دې ضرورت د بیان پښتنه ترې کړې. شغلی مایار وویل
د اپوزیشن تعریف یا دغه اې دې د نوم داسې په عوامو کې داسې انعکاس کړی چې ګویا دا یو مخالفه ډله د حکومت ته جوړي. زما په نظر همدا قصې چې د حکومت په ساختار کې د حکومت عنصرو ته ضرورت دی، درې قوو ته ضرورت دی، مثلا وزارتونه او مربوطه مثلا مراجع ته ضرورت دی، همداسې د نظارت لپاره اپوزیشن ته ضرورت. اپوزیشن په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی، په حقیقت کې اپوزیشن د حکومت همکار دی. کچری اپوزیشن عمل د اپوزیشن منطق ولري. کچری مثلا اپوزیشن راضی حکومت نفیه کوي، حکومت عمل نفیه کوي، نو دا فقط کې هغه مخالف دی چې حکومت مشکل ساز دی. کچری د اپوزیشن هدف نه دی، کچری د اپوزیشن هدف اسلامي چاسلی اپوزیشن هدف هم ده. بیا په دې صورت کې اپوزیشن یو ضرورت دی په اوسنی شرایط کې کېدای شي حکومت ته د مشوره ورکړي چې موږ د مخالفینو په مورد کې دا د اقدام باید وکړو، یا مثلا د صلح په مورد کې دغه اقدام باید وکړو. په دې صورت کې اپوزیسیون د حکومت هم د همکار نقش بازی کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې اپوزیسیون د نظام د سلامت لپاره د حکومت همکار دی؟
بله، د اپوزیسیون اصلي تعریف د اپوزیسیون اصلي منطق همدغه ده چې د حکومت د باندې نه دوی راځي او د حکومت کارونه نقد کوي، خلاګانې ورته په ګوته کوي، او که چېرې حکومت ښه اقدام کوي هغه ورته تاییدوي. په دې صورت کې اپوزیسیون دی او ناظر او دی او مشاور نقش بازی کوي. اپوزیسیون مخالف دی، مخالفین هغه کسان دي چې د حکومت د باندې او د قانون اساسي مخالفي او د حکومت د نسکورېدو لپاره مبارزه کوي، هغه په مخالفینو کې راځي. حال دا چې اپوزیسیون بنده نظام کې همدغه قانون اساسي مني، خودی د حکومت د باندې نه د ناظر نقش بازی کوي.
بله، مهر صاحب، اپوزیسیون باید څوک وي؟ هدف مې دا دی چې نن سبا که ځنی کړی د اپوزیسیون غږ کوي، تر ډیره لیدل شوی چې همدغه کسان د انتخاباتي مبارزو پر مهال د دغو دوو ټیمونو پلویان ول، دوی سره مثلا جوړه کار کړي دي د دوی د اهداف پر مخ بیول لپاره، د دوی د بری لپاره. نن څنګه مثلا همدغه کسان ولې په حکومت کې دننه همدغه مرستنه کوي چې د اپوزیسیون په توګه باندې راولړیږي او غواړي چې حکومت سره په دې ډول باندې همکار شي، ولې په نظام کې دننه نه؟
جالب سوال دی. مسله داسې ده چې په سیاست کې اصول دي. اصول داسې دي چې په سیاست کې دوست او حریف دائمی نه وي. او د اپوزیسیون تاسو د اپوزیسیون د تشکیل په موارد کې ویلي، اپوزیسیون په حقیقت کې هغه احزاب دي په نور ممالکو کې چې هغوی په انتخاباتو کې برنده نه وي، د نظام نه د باندې پاتې شي. نو دوی سره متخصصین دي په مختلف ابعادو کې. دوی راځي د اپوزیسیون په شکل خپل افکار حکومت ته وړاندې کوي او په حکومت باندې د ناظر نقش بازی.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وویل د حکومت د کارونو د څارنې لپاره اپوزیسیون ته اړتیا شته. خو د افغانستان د نوي ملي چپي سیاسي اپوزیسیون چې نن د خپل موجودیت اعلان وکړ، ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات ژر تر ژره ترسره شي. په یوه خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د بچبازی دی او قرباني لخلې نه
استاد مخه بازی کوم امر منده د لوه توان جواب دادم.
د دې جنایت تر شا د ټولنې د کومې طبقې د خلکو لاس ده.
د غریبو کورنۍ نه مړه
اړتیا شته. آیا افغان حکومت د دې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي اراده لري او کنه؟
چې اطلاع ترلاسه کړو او راپورونه مستور شي او موږ جدي اقدام کوو.
په دې اړه بشپړ راپور ډیر ژر له ازادي رادیو څخه.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری وسلوال بریت خندلې او وایي چې افغان حکومت یې غوښتي چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې خوندي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری تر بریټ وروسته په یوې خبرې کړې پاڼې کې وویل چې افغان حکومت یې غوښتي چې د دې پېښې تحقیقات وکړي او مجرمین دې سزا په سزا ورسوي. په عین حال کې د پاکستان ستر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی هم د بریټ پاړه ټلیفوني خبري کړي او د تروریزم د ځپلو لپاره پر ګډي همکاري ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي رادیو د خبريال پورا پور کې.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری وسلوال بریټ په کلکه غندلې او افغان حکومت یې په دې اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبه پر ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری وسلوال بریټ وکړ چې په نتیجه کې یو افغان پولیس مړ او 15 کسان نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خبرولو په جلال آباد کې پر کنسولګری بریټ په کلکه ټکو غندلې او وایي چې له افغان حکومت یې په دې لړ کې تحقیقات غوښتنه کړې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي مونږ په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری بریټ پکله کوټکو غوندو او افغان حکومت هم غوښتي چې د پیښې تحقیقات دی وکړي، مجرمین دې په سزا ورسوي او د تحقیقاتو تفصیلات له مونږ سره شریک کړي. که څه هم په دغه وسلوال بریټ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه بریټ کې د کنسولګری ډیپلوماټان خوندي دي. یوازې یو تن د شیشې د ماتېدلو له امله معمولي ټپي شوی دی. پاکستان وایي چې افغان حکومت یې همداراز غوښتي چې په دې هېواد کې د پاکستاني ډیپلوماټانو خوندیتوب یقیني کړي. له بل خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر هغې دواړو هېوادونو ګډ دښمن بللې او د تل لپاره یې د له منځه وړلو په غرض د ګډې همکارۍ خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره د خبر شوي بیان له مخې دا خبره ښاغلي شریف افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرو کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری تر برید وروسته صدر اعظم شریف ته ټلیفون وکړ او د برید په اړه معلومات ورکړل. د صدر اعظم شریف له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي افغان ولسمشر صدر اعظم شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستان د ډیپلوماټیکو ودانیو د خوندیتوب لپاره نور جدي اقدامات هم وشي. ښاغلي شریف د افغان ولسمشر په ځواب کې لاغه مننه او د جلال آباد په برید کې د وژل شو افغان امنیتي ځواکونو د مړینې له امله خواشیني څرګنده کړې او همدارنګه د تل لپاره د ترهګرۍ د ریښو ایستلو په غرض د ګډې همکارۍ ژمنه کړې ده. د یادونه وردا چې په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری د برید مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیسته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د نورستان والی یو لوښمیر اوسیدونکو وایي چې په ولسی جرګه کې د دې ولایت وکیلانو وسلوالو طالبانو ته د بیا رغونې دولتي پروژې سپاري او هغوی له همدې لارې تمویل شي. والی کوښښ کوي چې په کوم ځایونو کې چې امنیت نه وي له دې وروسته به هلته د آبادۍ پروژې نه پلي کیږي. خو په ولسی جرګه کې د نورستان استازي بیا د والی خبرې په ځانونو لګیدلې تورونه غني. په دې اړه نور جزئیات لسمی د روحل انوري پر راپور کې.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وانت ویګل ولسوالۍ کې غونډې ته وویل چې تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین د وکیلانو لخوا د دولتي پروژو په پیسو تمویل شوې دي.
طالب ما ته کافر وای او زما پیسې ته حلال وای. طالب چا تپوي کړ طالب دې پروژو تپوي. ام داسې نه کنه زما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم ده.
دقه دی دقه
هغه ټکی کداران دي د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي. همدغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړي.
بارود په دې باندې باندې راځي د دې
وطن په دې باندې باندې راځي په دې باندې باندې راځي نو شین په دې باندې 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 راځي زن نور د شې نشم زغمل امنیتيان زغمای
نه
نشه زه تاسو د قرباني په مقابل کې طالب ته زه پیسې ورکم.
نه
نه خدا نه خو
والی وای په تیرو دوو کالو کې د وکیلانو لخوا یوازې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت څخه په میلیونونو افغانۍ د سرکونو د جوړولو او ترمیم په نوم راوستل شوې دي.
په دې تیر دوه کلونو کې یو سل او 30 میلیون افغانۍ یوازې د کلیوالي سرکونو په مورید کې د وکیلانو په توسل باندې درته لګیدلې. یو سل او 30 میلیون افغانۍ یوازې د یو وزارت نه، یوازې د یو وزارت انکشاف دهات نه په دې ولسوالۍ کې د وکیل صاحبانو په توسط مصرف شوي.
هغه وای پریکړه کړی چې له دې وروسته به د دولت پیسې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي او د افغان ځواکونو قاتلینو ته به نه ورکول کیږي.
د دې وروسته زما پالیسي دا ده چې کوم کلی کې امن نه هلته هیڅ پروژه نه جوړه. دا مې رئیس جمهور ته ویلي دي، رئیس جمهور نه مې موافقه واخیسته. د دې وروسته د کوم کلی سره کوم بندوم چې نور دا نه غواړم چې زما پیسې نه طالب تغذیه شي.
په ولسی جرګه کې د نورستان استاذ مولوی احمد الله موحد به وای چې دوی هیڅ کله هم وسلوالو مخالفینو سره مرسته نه ده کړې. که څوک اسناد لري دا په هر ځای او هر وخت کې پرې د لګېدلو تورونو سپیناوي ته چمتو دي.
نو والی اوس څنګه باندې تام لګې چې دوی طالبان ته پروژه ورکړي؟ د دې صلاحیت زه نه لرم چې دوی چا پروژه ورکړم، ځکه زه وکیل یم. پروژه حکومت ورکړي، هغه پروژه چې فرزند دغه کلو کې ورکړ شوی دي، خلکو تقاضا او موږ د خلکو تقاضا حکومت سره شریک کړی، حکومت هغه ته پروژه ورکړې دي. چې زما شرکت ما پروژه راایستلې او طالب ته ورکړې، یو هم که چا ثبوت په زر ځان اعدام کړو، اعدام ته تیار شم. یو موضوع زه هر ځای کې حاضر یم، دې موضوع ته چې خپل سناریو کوم ورو ده، ان شاء الله زه په دې افتخار کوم چې ما خپل ولس ته کار کړی.
خلک وای په نورستان کې داسې زیاتې پروژې شته چې په نمونه یې له دولت او مرستندوی ټولنو په میلیونونو ډالر او افغانۍ راوستل شوی، یا یې کارونه په نمای کې پاتې دي او یا پرې هیڅ کار نه دی شوی، خو مرسته کوونکو دفترونو ته یې د نورو ودانیو تکمیلی دو عکسونه لیگل شوی او پیسې د شرکتونو د سختنانو او یو شمیر مسولینو ترمنځ ویشل شوی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان والی د خپل ولایت د ولسی جرګې غړي تورنوي چې د بیارغاونې دولتي پروژې طالبانو ته په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول سپاري. البته د نورستان د ولسی جرګې غړي دا تور په کلکه ردوي. بل لور ته د افغانستان په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمیر استازي د طالبانو لخوا د برمته شویو 1400 سرتیرو د خلاصون په برخه کې امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی قرار نه دي ناست او په دې برخه کې هڅې روانې دي. د غشپړس کسه سرتیری چې دوی پکې بهرنیان دي، د شاوخوا یوې نیمې میاشتې مخکې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وروسته لاغه چې هلیکوپټر یې بیړنۍ ناسته وکړه د طالبانو لخوا برمته شول. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې په فاریاب کې د برمته شویو افغان سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره شیبې شمیري، د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمیر استازي په یاده برخه کې امنیتي ارګانونه په بې تفاوتۍ تورنوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت د خلکو استاذ فوزی روفي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سرتیرو د خلاصون لپاره ان د لوړو لوړو امنیتي چارواکو ورونه هم ډبولي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړي.
وزارت دفاع بسیار مخرم چندین بار رفتم از لوی دریسیز خواهش کردم از وزیر صاحب دفاع.
زخ پل توزیل دفاع وزارت تولارم د لوی دریسیز د دفاع لوزیر د کورنیو چارو لوزیر لدی طولو نمی غشتن وکره چه پا ها قیمت کیجه پراخ عملیات وکره چه دا خلق را خلاصی خطر اوسه کما مثبت نتیجه ندور کره. دیر سلو پلاردزی دیر سلو،
اما نتیجه مثبت نیست. با حال بسیار سلو را میره.
د روان مریض کال د قوز د میاشتې په څلورمه یوې میولس هلیکوپټرې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یو ویسوالیو درې تنه ووژل او د دوه بهرنیانو په ګډون یې 16 سرتیري بندیان کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي هغه مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې تختول شوي کسان له دوی سره دي او روغتیايي وضعیت هم ښه دی، خو برخلیک نه دی معلوم چې کیدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پریکړې یو برخه وي. ومغختل د دې برمته شوی د وضعیت په اړه د وطلوالو طالبانو تازه نظر هم له ځانه سره ولرو، خو بریالي نشو. په فاریاب کې دغه برمته شوی کسانو یو ویډیو هم خپره شوی و چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیايي وضعیت ښه نه ښکاري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره هڅې کوي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر امکان باندې په هر شکل چې امکان وي د هغه په حق باندې دفاع وزارت اقدامات کوي او هغه په حق باندې په فکر کې ده. د اولې ورځې نه تر ننه پورې ټولې لارې چارې سنجول کیږي چې څنګه وکول شي چې دا بندیان راغوش.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي د غشان د غورمټ په قضيه کې هم افغان امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي وایي چې کپ نوموړي قضيه کې هم په خپل وخت سره اقدام شوی وای نو لږګونو سرتیرو به سرونه نه پرې کېدل. دوی وایي کړه د قضيه په وړاندې هم ورته چلن بشي نو نتیجه به یو تکرار شوی کیسه وي.
آزادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 خبري شي. د ماشام لو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په همدې صفو اوریدل شي. اوس په ورشو پکتیا ته د شهر جوړونې وزیر چلوي پلان چلای یو پلاوی سره پرون پکتیا ته تللی و ژمنه وکړه چې د ګرځې شهر ماستر پلان او د ولسوالیو لپاره تفصیلی پلانونه به عملی کړي. دا او تپان له ګرځې سره پور لري.
د ښار جوړونې وزارت چارواکو پکتیا د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ګردیز ښار ماستر پلان تطبیق او د ولسوالیو لپاره طرحه شوی تفصیلي پلان عملی کړي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ښار جوړونې وزیر ورسره پلاوی راتګ ته دار کلی تر څنګ یاد کړه چې په پکتیا کې د نفوس په زیاتېدو باید د ښار ولسوالیو پراختیا ته ځانګړی پام وشي. د ارسلا په خبره چې جوړ شوی پخوانی پلان د کم نفوس لپاره و چې د نفوس په زیاتوالي سره د دې اړتیا دل کیږي چې نوې طرحه او پلانونه جوړ شي.
ضرورت ده چې زمونږ په ماستر پلان کې شفاف وي او موږ زوړ ماستر پلان ته دوی توشي ورکړي. خوشبختانه چې دوی دا خبره موږ سره ومنله او موږ اوس یې وظیفه ورکړل خپل مامورین ته چې دوی سره راغلي. دې سره به څنګه چې هغه شهرکونو ته چې موږ ورته ضرورت لرو لکه د معرف د مامورینو او د ماجرینو دې سره به څنګه چې هم وروسته د شهدا او د پاره چې کوم شهرکونو به کار دي هغه خپل ستونزې مو سره شریک کړي.
نوموړي دام زیاته کړه چې په پکتیا کې د شهرکونو لپاره ځانګړې طرحې جوړول او تطبیق په پام کې لري او په دې برخه کې د ښار جوړونې له وزارت څخه خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې پکتیا ته د سفر موخه په دې ولایت کې د ځانګړو طرحو پلي کول دي. دا د په خبره تر دې مالا په پکتیا کې هغه ډول چې لازمه ده د شهرکونو ماستر پلانونو په پلي کېدو کې کار نه دی شوی او د دوی څخه بداوي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي او خپل پروګرامونه تطبیق کړي.
ما په زوترین فرصت بالای ماستر پلان شهری ګردیز کار میکنیم.
موږ به په ډېرې تیزۍ سره د ګردیز په ماستر پلان کار وکړو. په نورو تفصیلي پلانونو چې د ولسوالیو لپاره اړتیا ده عاجل کار روان دی. تر اوسه پورې په ټوله پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده توضیح شوې چې دا موږ ته د منلو نه ده او موږ چې له دې ځای څخه ولاړ شو نو د معرف له وزیر سره به دا خبره مطرح کړو چې په نږدې راتلونکي کې استادان د شهرک توضیح شروع شي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې هم ستاسو په خدمت کې دی او لا به خپل کار نه زیات
صحبت میکنیم. وزارت شهرسازی در قسمت هم ان شاء الله در خدمت شما است.
نموری بده ټینګار وکړی د ښار پراختیا او د ولسوالۍ د ښار ګوټو تفصیلی پلانونو په تطبیق کې به د ولایتي ادارې په همکاري ډیر زیات کار وکړي او خلک به هم سرمایه گذاری ته وهڅوي. دا ولسمشر غنی په کابینه کې د لومړی وزیر دی چې د خپل کارونو او طرحو د پلي کېدو په موخه پکتیا ولایت ته سفر کوي او د دوی د سفر په اړه کارپوهان وایي چې کچرته کړي ژمنې او خبرې عملی کړي په نږدې راتلونکي کې به د پکتیا مرکز او ځینو ولسوالیو د ښارونو بڼې تغییر او د خلکو ژوند به له ډېرو اسانتیاو برخمن شي. داود تپان، ازادۍ رادیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عارف عثماني پر استولې سمس کې لیکلي دی پاکستان په خپل د بریټ کړای شو ځان شو ثابت کړي. د دې ته اشاره نه کړي چې کوم بریټ ممکن مطلب به په جلال آباد کې د پاکستان له کنسول کړي سره بریټ وي. حاجی خان محمد د هلمند له ناوی لیکي چې په افغانستان کې نوې انتخابات وشي موږ به ډیر خوشاله شو. ځاجي پر استولې سمس کې لیکلي دی نوې انتخابات مصرف لري، مشکلات لري. حمید الله وطنوال لیکي د ورسګان له چوري څخه زموږ د ولایت وکیلانو خپل شمنې نه دی عملي کړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي اپوزيشن ش خبره کړې ده چې بیا انتخابات وشي. عبید الله عبید له هلمند لیکلي دي طالبان دې سولې ته حاضر شي. د طالبانو سره د سولې مسله یو شمېر نور اوریدونکو هم په خپل سیمه سونو کې راخسته ده. حمدالله رحمانی له هلمند لیکلی دی چې پاکستان په افغانستان کې سولې ته خوشاله نه دی. او یو بل اوریدونکی عبدالرحمن بیا لیکلی دی چې که طالبان چیرته غواړي چې سوله وکړي نو دوی باید اور بند وکړي. د نورستان له مرکز پارون څخه نسیم دانش لیکلی دی د وانډ وایګل ولسوالۍ خلکو خبرو په تایید سره په خوښنۍ سره زموږ د پارلمان وکیلان له طالبانو سره روابط لري او له هغوی سره همکاري کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دا مسله څېړلې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ به تر دې وروسته کوم پروګرامونه تطبیقوي څو د افغان لوبغاړو وړتیا نور هم پسې زیاته شي. د کور کلیونیز پروګرام هم لرو خو 2:30 دي. لنډ خبرونه له صادق رښتینې څخه.
د انور الحق هادی په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیشن د ولسمشری انتخاباتو د سمدسي تر سره کېدو غوښتنه کړې ده. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونو غړو او عام خلکو نن په یو لاریون کې د برېښنایي تذکرو د ویش غوښتونکو سوال ویل کېږي. دا لاریون وروسته له هغه په تاوتریخوالي بدل سو او پولیسو یې مخه ونیوله چې د لاریون کوونکو د حکومتي مشرانو عکسونه وسوځل. په پراکله سړک یو خوړته د یو درې سو درې موټر باس د غورځېدو لامل څلور تنه وجل سوي او دولس نور ټپيان سوي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو موټر بم چاودنی 15 کسان وجلی او کم تر کمه نه دیش نورې ټپيان کړي دي. او د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنی وسپي او سره جوخ دزې هم پیل سوي.
وسم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د سوداګرۍ وزارت د نفتي موادو او بلن غاز ریاست هغه راپورونه ردوي چې د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم راوړل شوی تیل په آزاد بازار کې خرڅیږي. دغه ریاست رئیس انجینر فرید الله شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې دا تیل او غاز د یو قرارداد لمخ چې د حکومتونو ترمن شوی راوړیږي.
مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو. دا قانوني پروسه ده. دولت له خوانه پروتوکول سوي ده. بهرنیانو سره دوی مافتي له دغه مالیه نه.
لدی وړاندې د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی ویلي و چې ځینې شرکتونه همدا تیل او غاز راواردوي او بیا یې په ګټه په بازار کې خرڅوي. د کرنې مالداري وزارت مسؤلین وایي چې ساش کال په هیواد کې لښته لږه 3000 سړي خونی په 22 ولایتونو کې جوړ شوې دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې دغه سړو خونو په هیواد کې شنت جوړ کړي او تر ډیره د بزګرستونځي هواري کړي دي. د شغلی راشد په خبره د دغه سړو خونو څخه کرنیز محصولات د هیواد بازارونو ته راوړل کیږي او د هغو توک مخینی ولې ده چې له بهر افغانستان ته راوړل کیدل. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني شپته پله، یو پوند 89 افغاني او 50 پله، یو یورو 40 افغاني او 10 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني شپته پله، زر ایراني تومان 13 افغاني شپته پله او زر پاکستاني کلدار 1450 افغاني.
د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې په یو کافي کې د 14 لکبل غنشمیر کسانو ته مرشوب لا وشتي ده. د نتایج شوی راپورونو لمخې د جاکارتا په نورو سیمو کې هم 14 شوی دي. پولیسو د څلورو حمله کوونکو د وژلو خبره کړې ده. تفصیل ملالی بشیر څخه.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې په سٹار باکس کافي کې د حمله کوونکو لخوا 14 وسوي. دا د شار په منځ کې د غړنی ګونی ځای دی چې پکې حمله کوونکو د پنځه به پورز له پولیسو سره نشته پایل کړي. د حملې په پایله کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رسنۍ ناتایج سوي راپورونه ورکړي چې د جاکارتا په نورو برخو کې هم 14 سوي دي. د پولیسو په وینا د حملو پر مهال څلور حمله کوونکو ژوند له لاسه ورکړ او درې نور کسان هم وژل سوي دي. پولیسو له څو اونۍ راهیسې د ورته حملو په اړه خبرداري ورکاوه او ویلي و چې اسلامي سخت دریځ د لویو حملو تیاری کوي. د انډونیزیا د پولیسو سرمفتش انټون شارلیان د پنځبې پورت په جکارتا کې خبريالانو ته ویل مخکې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې لخوا د وی حتمی حمله په اړه خبرداري راغلی وو او پاک سلمل کې موږ ځنی کسان نیولې دي
سبلومنه ملکوکان پنانګاپان
دا حمله د 2009 کال راهیسې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د تشدد لومړی لوی پیښوي پر دوو هوټلونو د 2009 کال په حمله کې اوه کسان وژل شوی او تر 500 زیات ټپیان شوی وو تر هغه مخکې په 2002 کال کې په بالی کې پر یو کلب په حمله کې 202 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو وژل شوی وو د انډونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو د تلویزیون لالارې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله په ښکاره توګه د عامه نظم ګډوډولو او د خلکو ترمنځ د بیر خپرولو په مقصد شوی ده ویدودو لویدید جاواته پر رسمي سفر تللی او له حمله وروسته په بیړه جاکارتا ته ستون شو په سیمه کې د بانک یو ساتونکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې 15 حمله کوونکي ولیدل چې پکښې درو کسانو په کافې کې چاودنی وکړې د د پوینا دا کسان ځان مرګ بریدګر وو خو د پولیسو سرمفتش انټون شارلیان دا خبري رد کړي چې حمله کوونکو ځانو ته چاودنی ورکړي د ویلي چې د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم حمله کوونکو لاسي بمونه او ټوپکونه درلودل او لشتر لژه یو یې پر موټر سایکل سپور وو د شارلیان پوینا درې ملکی کسان وژل شوی دي د جاکارتا د پولیسو د ویان محمد اقبال پوینا څلور حمله کوونکي وژل شوی او مړی تر لاسه شوی دي د لومړی چاودنی ورسته د توریزم پر ضد د پولیسو او حمله کوونکو ترمنځ نشته پیل سو دوه ساعت ورسته د سټاربکس کافې نږدې دوه هم چاودنه وسو دا څرګنده نه ده چې چاودنه به میوه کده کنټرول سوی چاودیدونکو موادو په وسیله سوی و
امریکا غواړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دوه مهم شهرونه بیرته ونیسي امریکا وایي د موصل او رقه شهرونو د بیرته نیولو لپاره به ځانګړي ځواکونه د عراق له پاوز او له معتدلو وسلوالو یاغیانو سره همکاري وکړي جزئیات تر ځوان مراد پور راپور کې
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا شاوخوا 200 ځانګړي کمانډو سرتیري به د عراق د موصل ښار په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره ګډ عملیات وکړي اشتن کارتر تیر اورس په کنتاکی ایالت کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې ویل واشنگتن به د سوریه د رقه خار په برتنیولو کې د سوریه د نظام له مخالفو معتدلو یاغیانو سره همکاري وکړي د عراق موصل او د سوریه رقه خارونه له ډیر مودې راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې په کنټرول کې دي کارتر ویل رقه او موصل خارونه د اسلامي دولت په نامه ډلې پوځي مالی او ایديولوژیکی مرکزونه دي د امریکا د دفاع وزیر وای ل داعش څخه د موصل او رقه خارونو ترنیولو وروسته به متحده ایالات په عراق او سوریه کې د هغو نورو سیمو د نیولو لپاره پوځي همکاري وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاندې کړي دي اشتن کارتر زیاته کړه چې نموړه براتون کې ونې د نوې پوځي عملیاتو د ملاتړ تر لاسه کولو په هدف د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مهمو غړو د دفاع وزیرانو سره خبري وکړي خود متحده ایالاتو د غل وړوتبه پوزي مقام وای ل داعش څخه د موصل او رقه خارون نیول به ژر او اسانه کار نیوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروانونه کې کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې واشنگتن به په عراق او سوریه کې د داعش د زپلو لپاره ل دغه دوړو هوادونو سره په ګډه کار وکړي ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو 1300 سرتیري پراتونکو څو میاشتو کې د عراقي ځواکونو او کورت پښمر غمل شو دروزنې او د داعش پر ضد د ځنګړو عملیاتو د ترسره کولو په هدف عراق ته واستول شي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه بایده نمانی ندیمانی
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
تاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط په کابل کې غونډه جوړ شي تیر دوشنبه ورته غونډه د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو په ګډون په اسلام آباد کې ترسره شوه د ازادي په سپو کې پروګرام کې نن همدا د سولې هڅې چېړو تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړي او په دې پروګرام کې برخه واخلي د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ویر پر مهال د یو دود مسله چېړل شوې خو تر دې خبرونه مخکې سفی الله ستانکزی د سپورت اونیس پروګرام وړاندې کوي
د
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته په ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه افغان ټیم به لدی ورسته څه کوي او په کوم لوبو کې به برخه اخلي په دې اړه درته یو مرکه خبرو او همدارس به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسترولونو په اړه درته ریپورت خبر کړو چې په هند کې د سپورتو کپ نړیوال جام ګټل دی چې په کې 1500 وادونو تکړه هارو برخه اخیستم لمړی برا شو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې ورسته شلاوریزه لوبه هم له زیمبابوې وګټله دا لوبه د یک شنبه په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړ شول 214 منډې په شلاوریزه لوبه کې چې یو تاریخ او ریکارد دی د زیمبابوې ټیم ته هدف ورکړي زیمبابوې ټول لوبغاړي په 34 دیشو منډو له لاسه ورکړل د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شلاوریزه نړیواله لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی یو اتلز دی شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شارډ وهلو لپاره میدان ته کته شوی و اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې لنډیوالو تکړه ټیمونو سره خېلو بیو کړی او وتوانیږي چې هغه له خطر سره مخ کړي دا دویم زلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې جام ګټي خدا زلې دوه جامونه ترې وګټل یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوري زلوبو په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبي وګټلې چې تفاوتونه له زیمبابوې نه ډیر زیات وو افغانستان په دې بریاو سره وتوانید په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوري زلوبو کې نهم مقام خپل کړ د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتنه کړي چې دغه بریاو د افغان ټیم دراتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي
بیسې هم چې د افغانستان په کې په دوه سره د افغانستان کې څو لوګو له وشو کوله چې د نړۍ ستر هوا زیمبابوې مات پری تاسو ورته چې موږ د وسې رزونه د لوګو په دوه سره نړیوال سیریز د الکوزی او همدا شانتي شلاویس الکوزی جام سیالي کې موږ زیمبابوې لوګو ته ماته ورکړه په لومړي کې تاسو ورته چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوې په دوه لوبو کې ماته کړله خو بیا لري ورسره زیمبابوې هم خپل هڅه پیل کړه ترڅو جام خپل نوم کړي افغان لوبغاړو پرې د خپل چې دغه جام ترې وګټي واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځمانه ډېره خبرتیا له ځانه خو د لا وسره څنګه په شلاوي جام چلې چې هم تاسو ورته چې موږ لوبغاړو له ځانه خبرتیا خو د هر لوبغاړي په خپل ځمانه نتیجه خو او بل اخر دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او ان شاء الله چې
بله من نه خغله او تک افغان ټیم د دغه بریاو سره به بل اخر په نړۍ کې کوم ځایونه واقعا خپل کړی او تر څومره پورې په دغه ځایونه باندې پوښ ودرېږي افغان ټیم
بالکل لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ بل نو ډله په رینکینګ کې هم پورته راغله د کرکټ نړیواله شورا په درجه باندې کې هم ماشاالله پورته ولاړله او همدا ډول ورته ویل شو چې پراتلونکي موږ خورا مهمه لوبه مخې لرو لکه نړیوال جام همدا شانت نورې مهمه لوبه لرو په دې کې بدلو غواړو روحیه ډېره ښه وسیږي او سرڅنګ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو پراتلونکي بشپړ وي ته لا تقریبا هغه برخه کې دغه بریا ډېره مرسته زموږ سره کول شي د کرکټ نړیوال شورا توجه موږ ته زیاتول شي او همدا راته ویل شو چې په کچې موږ کوم بشپړ غوړو هیوادونو سره لوبه تر کوو هغه هم نړیخه کوي ولې په دې شوی ولې د افغان لوبغاړو کې ورتیا شته او دې ورتیا لري چې د غټو هیوادونو سره لوبي تر سره کړی نو په بیلابیل برخو کې انشاء الله زموږ سره مرسته کولای شي
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوي موجود دي مثلا په غدو لوبو کې په بیټینګ کې ضعیف بیټینګ وشو څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د وسنی تورنمنت کې سام یو بریالي تورنمنت او خلاوي بډکی کړی او راتلونکو نړیوال جام ته به چې بل اخر کې احيانا نوزي ل کوالیفاینګ راوند د قوي ټیمونو سره مخ کیږي د هغوی سره به څه پلانونه لري او بل اخر
څومره به دغه خلاوي ورډکی کی افغان کرکټ بورډ
د افغانستان کرکټ بورډ هم دا پلان د چې دغه بشپړ غوښتوب لرونکو هیوادونو سره چې لوبي اخلي تر سره کوي دا باندې په خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په ورتیاو کې خواله رامنځته شي د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په برخه کې لري په هغه باندې کار وشي او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټول تجربو څخه برخمنه شي نو ان شاء الله چې د خپل پرتل زمونږ لوبډله کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي او افغان کرکټ بورډ پلان کړی چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم د شاته لوبي پر لار واچي.
مرکمو په ګډه واورې د اوس په همرا شو د پاور لفټینګ اتل ولایته د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبي وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبي د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم کولای شول د 1500 هیوادونو ترمنز د سرو زرو و میډالونه او د نقره یو میډال وګټي او اتل ولی خپل کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالي حالت ترسره شوی وي ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په دغه لوبو کې د سرو زرو او د نقره یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغه لوبغاړو نمونه واخیستل چې په دغه سیالي کې د سرو زرو او نقره میډال ګټلې. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمت جلالي په 400 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحماني په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبي د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري 15 متر نه هم رواني وي چې پکې 1500 آسیایي اروپایي امریکایي هیوادونو برخه خسته په دغه لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزونکی یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه خسته و. که هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې لډیرو هڅو سره سره وتوانې دغه مقام ته ورسیږي. خغلی صدیقی وویل چې هغه د دغه سیالي لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي او لوبغاړي په قرنټین کې و. د وی وکټ سم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي خو له لوب سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلې دي. د افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پری خبري وکړو. له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې. خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کول سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبری سم ده، دا د لامل شوی چې مونږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلې دي، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیواله تلولي ګټلې و. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکو ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کلای
جوړونکې فرشتہ مرسل
د کور کلی خبرونه ته خرغلی چيري مړي ژوند دي یا نور داسې مراسم ته چې ډیر لګښت غوړي لمخ کې نه دي څو کورنۍ له خوا یو څه پیسې ټولې شوي وي کومې شي ګڼې لري
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي نو دغه به هغه رواني فشار د لمنځوړلو یو ښه طریقه وي
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضروري دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي
توخیګم تاو دې جامې اغوندم کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي
درنو اوردونکو د افغانستان اکثره خلک ډیر کم عاید لري. د غم او خدای په وخت کې د تهران وی چې پیسې لکوم کړی لچای وغړي. د همدې ستونزې د حل لپاره په زینو سیمو کې څو کسان سره یوځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې هره میاشت به یو څو پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به له دې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په پیل کې د پغمان اوسېدونکی محمد داود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي. څه خاصه په دې هیواد کې چې داسې له دودونو ډک هیواد ده تقریبا په هغو باندې چې مړی وشي یو لک روپۍ یا زیات یا کمې هغوی په هیڅ صورت نه لري. طبعا داسې یو شي ته ضرورت لري. ځینې شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامي کړي دي. الزامي خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپل په ځان باندې فرض کړي دي. نو که بیا چیرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجونه هم په ټولنه کې موجود دي، دې ته منحج د فرض وکتل شي نو بیا ستونزې څو چنده زیاتېږي. نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
که چیرې هغه کسان چې بېوزلي دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض مه اخلي باید هغه بیرته ورکړي. نه شي کولای چې تر هر وخت پورې وغړي هغه قرض له ځانه سره وساتي. اتحادیه کې لس روپۍ که سړی هفته کې واچي هغه لس روپۍ د هر نفر ډېرې زیاتې پیسې کېږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې یو مشکل ورته مخکې ته راسي نو هغه هېڅ مشکل نه لري، زه خپل اتحادیه نه پیسې لاسته راوړي او بله هېڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي.
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي، غم یا نور مراسم وي نو دې ته یې اندېښنه نه وي چې خرڅ او مصرف به څنګه برابروي. د کابل اوسېدونکی سید مل براته وایي چې دوی څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او مخکې له دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو.
مثلا سل روپۍ پنځوس پنځه سوه زر دا پیسې ټولېږي ضرورت ورته پیدا شي. هغه سړی واده لري، هغه سړی مړ ژوندی لري، کولی شو چې له دغه جنه هغه سره کومک وکړی شو و آینده هغه بل چا ته احتیاج نه شي. بې کفنه یې مړی پاتې شي او ژوندی واده ونه شي کړی هغه بې وزاته وي، پیسې نه لري. دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت دي. مخکې هم هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړي، هر چا ته به په دې کلي کې به یو مستعد وایي چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو هغه به ته یا به یې له چا نه په سود راوړې یا به یې له چا نه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ چې ادم مړی به خاک سه پنځه ورځې لس و یو میاشت بعد به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زر کوه د ما پیسې را مجبور و چې د ځان کالي خرڅ کړی مال یې خرڅ کړی په کم قیمت یې خرڅ کړی یا یې مځکه والی وه مځکه یې تینولې وه. یعنی داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور وو چې اکله یې پېښه تکتېدلی ما هغه شی درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې د کور وسایل به یې راوړل، هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي یو چونه کوي د پیسو د اجناسو حتی غویان یا خوسۍ ورکوي پسونه ورکوي. که څوک نقد پیسې لري نقد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتوب پورې چې زما پی ادي اکثره بعض وخت به پتر ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و دغه ټایپونه و رادیوګانې و دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا څه شی لرل یا سکې به یې لرل پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یو کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. ماسرتوب یې په دې کې و. فرض کړه یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې و پاتې کېده، ترانسپورټ به هم ضعیف و. دوی به دې لپاره هم پیسې لرلې. هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو. ماسرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده او دا د مړې پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په فلاني ځای پاتې شي. په دې وخت کې ډېر ماسر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا پاک لغه کېږي.
پخوا وختو کې زه چې اوسې یو مړی به اوسو په کوم ځای کې په یوه کریا کې بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و قرض به ورکولې به پټی بګرامي ترې نیو یا به یې مثال بیا کوم وخت هغه وګټلې ورته ور به کړي. خو قرض و داد به ورسره کړم. مثال که چا کفن به هم ورته کوم که خیرات هم کوي که هر څه وخت خپل کومک به ورسره کړي چې لوسه به کېده. د بیا به چې ډیر نواس و د خیرات هغه مړی سکات و کفن او دا شی به ورته وکول خیرات به بیا چې ورته وشي څه دا چې بیا وکړه لاندې لرګي کومه کوسره کوي مثال د هر څه کومه کوسره کوي ژوندو پیسې کې کوم مثال یو مسکینی هغه یو سړی پیسې ورکوي بیا پټی ګرب چې نیس مثال بیا ورته یې مثال دا پټی خوري همداسې سره شلی هغه بیا بله شیر مزدوري وکړي بیا سره هغه پیسې خلاص کړي بیا خپل پټی خلاص کړي خو مخکې خو نیسې وي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من اوریدونکو اوس چې هوا د ورځې لخوا څنګه ګرمه او د شپې سړوي نو اکثره خلک په تیر ماشومان ډیر ناروغه کیږي تر ټولو علت هم د هوا بدلون وي نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي هغه برته وایي چې بچي څه حالت لري
د یخس سول تا خونی ته دیوي چې د باندې بمرا وي ست یخ هوا به ول چې ګرمي او په یخ کې کې کښنه بس په دغه ال کې راځي مریسي بس تا ځګر تختاسي سونه یرا ته باندې تیر خرپې کې تبایسي دا غیر ته د هوا چې بیا یخ هوا سمر کښنه بس په دغه حالت کې مریضان مریضاني
خو ډیر مندي بيد په پم کې نسی چې په سړه او تو د هوا کې ماشومان ته کومې جامې ورواغوندي د ماری اور پسې زینب خبري اورو
د سلیباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریسي نه پندې ډیر او نه ډیر نازک د شپې د خوابه می ډیر نه پټول ځکه چې ما دی ډیر پټولې دی خلا کول کما دی بیرون راستل د کوټه وای خو کمپل پر واچو د سې کمپل به می پراتو چې یقین نه وساتل
دغه ځکه خو یا خالت بکندار کې یخ نه و اوس د لیبیا دغه پند پند کالي وشان مرواستل وساغه راغوند پند جراپ یو پښکوو د خولیان یو پسرکوو پند پند درشان روان سیاخ و نه وي شپې بل لاندې شپند نالي ور اچو ما شله شپم بای پر سربیره شپند توس یا تلتک پر اچو ما پښمکه دوه واري درې واري پټو ما لسیږي کوس کوم د لري اغلی دغه ځای وان را مل میږي نه ته بکندار کې مو اله کول مزګر خو وس نه اله کو ډیر یخ زکام کیږي
کچره دي جامو وصله ته پامونی شي نه وازي مشمان بلکې لویان هم ناروغه کیږي ټوخیږي او سینه بغلوي برهنا د ورته ستونې سره مخ ده هغه وصله ناروغي نه ورسته ځنی خبري عملي کوي
زه خپل البته لمړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته وایم ټوخیګم تاو ته جامع غوندم کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نکم یا هوا سړه او تودن شي په لاره کې بل پوه شو غوندم چې ما باندې هوا بدونه لګيږي
د خصوص دین کې وکه ما هم وای چې وس هوا سات په سات بدليږي نو په دین شپې دلې چې کله سار له کور نه راځو څه ډول جامع واغوندو
کله چې دغه هوا سړه وي ورورو د تودیدو په لور زینو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کور وزینو دوی ګرمه جامع غوندي بیا کله چې بازار ته ځي دوی ګرمي کوي نو بل ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی سهار لخوا ګرمه جامع وانه غوندي نو زه هم دې سره مخامخ شوم چې مثلا امدغه شپه ورځو کې کله چې زراغ له دفتر ته ما ګرم کالي اغوسی او ځان یو ډول را تخکار کیږي ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوسی بل ورځ چې ما نازک کالي واغوستل نو هغه وخت چې یخ و هله مو ناروغه شوم هغه څوک چې لګ نازک طبیعت دی او زر ناروغه کیږي کالي واغوندي او دغه سر باندې باید داس یو ګرم کالي واغوندي چې هغه ایسه هم کې مثلا د غیلاند نور کالی ولري چې مثلا که ګرمي ووسی خپل بالا پوشیسته کې وکول شي چې دوی راحت وګرځي یا بازار او بازار کې ووسی دا زما تجربه او نور ته زغ سپارښتنه کوم او زه مرسته دې عمل پرې کوم
Thank you.
Yeah.